السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبرونې ته موضوع نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، البته د مطالبو پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپل خوښه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې ښکلی چې په دې کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 168 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې یو مشر ویلي له اسد میاشتې راهیسې سې څلور نیم لکه بیا اسناد افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د نومبر لومړیو د افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر تیرې اونۍ پورې له پاکستان افغانستان ته د استل شو بیا اسناد افغانانو شمیر 3,24,400 کسانو ته رسیدلی دی. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,900,000 قانونی اسناد نه لري. خو یو شمیر افغانانو شکایت کړی چې د قانونی اسنادو له لرلو سره سره یو شمیر افغانان نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره په پرنیو ټلیفوني خبرو کې په غزې ترنګ کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمني د حکومت امرستیال ویاند کریستین هوفمن پرون شنبه په برلین کې وویل صدر اعظم اولف شولتز په غزې ترنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د خوالي پر ارزښت ټینګار وکړ. د هغې په وینا بشري اوربند کول شي د خلکو د وضعیت په ښه کېدو کې ونډه ولري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې ټلیفوني تماس کې اولف شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,300 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې وروسته باید غزې ترنګ کې د فلسطیني ادارې لخوا غزت رنګه وبخې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې پرون شنبه خبر کړی ویل په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي. غزت رنګه او لویدیځ غاړه باید تر یو واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د امریکا ولسمشر دغه راز ویلي د دو دولتونو د حل لارې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن زیاته کړله غزې د فلسطینیانو جبري بې ځایه کېدل باید د هیڅ نوې اشغال، محاصرې یا هم د قلمرو د کمیدو سبب نشي. د ایران یو مشهور رپ سندرغاړی په بند کې تر یو کال د زیاتې مودې له تېرولو وروسته په ضمانت خوشې شو. 22 توماد صالحي د ماسا امینی تر مړینې وروسته د حکومت ضد اعتراضونو د ملاتړ له کبله نیول شوی و. 22 ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوی و، د 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په تهران کې د توقیف په مهال سا ورکړه. توماد صالحي پرون په خپله ایکس شبکه کې د خپل خوشی کې دوه خبر ورکړی. په عین حال کې د ایران ستر محکمې د صالحي د دوسیې په باب د استناف غوښتنې د ترلاسه کولو په مهال وموندله چې لومړنی حکم حقوقي ستونزه درلوده او د صالحي د خوشی کېدو حکم یې ورکړ. د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن کوربه هېواد هند او استرالیا ترمنځ پای لوبه روانه ده. د لوبې پچا یا ټاس استرالیا ګټلې او هند ته د توپ وهنې بلنه ورکړې ده. هند تر اوسه پورې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 41 اور کې 198 منډې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو وار بیا تور پورې کړ چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او پر دې هیواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي. د هغه پر دې څرګندونو به د سیاسي چارو لوی وشنونکو سره مرکه وکړو. پرون په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو یوې ملاتړې کمیټې په یوه اعتراضیه لارون کې په حکومت غږ وکړ چې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ ودروي.
اغه خلک دې ککړو افغانستان طرف ته نه دی غزه حقوق شته نه دی غته پوس ولا څوک شته به سر وسمانی کې اغه خلک روان دي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د رواني جګړې له حاله مو خبرو. نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ د کندهار اوسیدونکو په دې ښار کې د عامه تشنابونو له کموالي شکایت کوي.
د سړک پر غاړه کې مې د تاجزي ام تیری سړک پنم شرمېږي چې مې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ور بیا تور پوری کړ چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او پر دې هیواد واکمن طالبان په وړاندې هیڅ اقدام نه کوي. خو طالبان حکومت بیا وایي د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد ترې ګټه نشي اخیستل کېدای. انوار الحق کاکړ له پاکستانی جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان په دې ښه پوهیږي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال له کوم ځایه د پاکستان پر ضد بریدونه کوي. نور جزئیات د امید زهیر مل پر پورته اوري.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان ډله د منځنۍ اسیا هیوادونو کې نه بلکې د افغانستان خاوره کې ځای پر ځای ده. کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دا خبره د زغم نه ده چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کارول کیږي او طالبان یې وازیننداره کوي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې په زلونو ازادي راډیو ته ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. مګر د پاکستان سرپرست صدر اعظم بیا وایي طالبان په دې ښه پوهیږي چې د ټي ټي پی کسان له کومه ځایه د پاکستان ضد عملیات کوي. نوموړی زیاتوي طالبان باید دا پریکړه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پی موږ ته سپاري او که په ذریعه خپل لاس پکاریږي. انوار الحق کاکړ په دې مرکه کې دوه کاله وړاندې په کابل کې د پاکستانی پلاوی او تحریک طالبان پاکستان د غړو ترمنځ مذاکراتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې مذاکراتو کې په عملي توګه د ټي ټي پی کسان دخیلو. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د څرګندونې داسې مهال کوي چې لدی وړاندې هم په ځلونو د طالبانو په حکومت پیالا بیلینی وکی کړی او ان د هغوی اوسنی رژیم یې غیر مشروع بلل. نو نوومبر په اتمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم دا هم وویل چې د 2023 کال په لومړیو کې یو پاکستانی لوړ پوړی پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ یو انتخاب کړي. اونې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی هم د امبیسډر لانچ په نوم آنلاین رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې و چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې نږدې 6000 وسلوال شته چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې په بریدونو کې لاس لري. خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسانو دښتونه او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی.
له جرمني د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم سره د ټلیفون له لارې وصل دی. شهاب صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا په کابل کې په واکمنو طالبانو تور پورې کړ چې د افغانستان خاورې هغه سخت دریځ کار اخلي چې البته اشاره د هغه ټي ټي پی وسلوالو ته وه د تحریک طالبان پاکستان چې په پاکستان کې بریدونه کوي. فکر نه کوي چې د ناندریو یا د لفظي جګړې دغه بهیر ډیر اوږد نشو؟
سلامونه قدرمن نوری صاحب تاسو او ټولو اوریدونکو ته. اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه به ټاکلی شوی د څرګندونو یو پرله پسې لړۍ پیل کړي چې پر افغانستان باندې نیوکه کوي او دا ښیي چې دای د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي یو دایمي ځای غواړي عمومي او بل خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونه ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوز او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغییراتو باندې وپوهیږي. نو ځکه دغه څه د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده. که مسلې هغه عمق ته داخليږو په دې مسله کې ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. اوله پوښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پي په روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي؟ یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي.
همدا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپله په نړیواله سطحه تقریبا تر یو حده منځوي دی. هیڅ واده په رسمیت نه پیژني. خپل ډیر ستونزې په داخل د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې به د پاکستان د دغو چارواکو چې دغه تور پرې پوري کوي آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګی او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا وړتیا هم ورسره نشته چې یو وسلواله ډله دې په خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه دې په یو بهرني هیواد کې استعمال کړي. او تر دې ورهاخوا بل خبره داده چې پاکستان چې کوم څه کول په 2001 نه تر 2021 پورې پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان په حق کې ګوري. ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د دیورن هغه خاصی نه لري. کله چې طالبانو له 2001 نه تر 2021 پورې د دیورن حق خاصی نه کارولې خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه خواته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د دیورن هغه غاړې تخپل ځای ولري دوی په وزیرستانونو کې وسیدل شي په سواد کې وسیدل شي په حتی کوټه کې وسیدل شي نو د دوی اړتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کړي؟ نو اصلا دغه اړتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده. نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغو اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونې کوي تر څو که په آینده کې دوی کوم اقدام کوي د هغې لپاره دوی توجه پیدا کړي. تاسو به څه موده وړاندې اورېدلي چې پاکستان ګواښ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. یعنې دغه څرګندونې د کوم هدف لپاره دي او غواړي د فشار د الو په توګه باندې هم استعمال کړي؟
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خوب وسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسېږي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته به د واتس اپ شمیره 00422112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00422112145.
پرون په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو ملاتړ بنسټ په یو اعتراضیه لارون کې د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ او وی ویل چې باید د بې اسناد افغان کډوالو له نیولو او افغانستان ته لاستولو لاس واخلي. دوی دغه راز د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د بشري حقونو سره په تضاد کې وبلله. نور حالي د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال نیاز علي په راپورټ کې
د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټه تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته پلیګلو پر حکومت سختي نیوکې وکړې.
تیزو
احتجاجی مظاہرہ کے پختون غورن غرزنگ ملی جمہوری غرزنگ کن کڑو مدنی فعالو وکیلانو هم گڑو نکڑو دیادی مظاہرے په وخت د ملی جمہوری گن د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته ویل حکومت تی د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیګل ودروی
یو خدل تا کیرټیکر حکومت افسرن شکولې او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلتا ایجوکیشن خرابېږي دلته روزګار ته دې ته موقع نه کړ چې خپل روزګار دې سمیټ کی دې خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي د بشري حقونو تنظیمونو د پاکستان سیاسی او مذهبی گوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکی کړي او بیا بیا ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي
هر دنیا هر ملک کې زکم زکه غیر قانوني خلک اوسي هغه دی ضابطوی یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکومدا هغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکومدا کم از کم د هغه د بشری حقوقو خیال ساتل شي هغه خلک کی س کم ډیر سرویلی به تنویلی دلته څلور 40 سال نه اوسي هغه خلک کی د کګړو افغانستان طرف ته نه د هغه حقوق شته نه د هغه تپوس ولا څوک شته به سره سمانی کی هغه خلک روان دي
په کراچۍ کې میشت او په زور لیگل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مودی رهسي میشتو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او سمې باندې والا موضوع د ملګر ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې په یو لوی روغتون کې پاتې دي په غزه کې د روانې جګړې یو نیمه میاشت پوره شوې په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د اسرائیل او حماس افراطي ډلې له جګړې وروسته باید غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي
په غزې تړانګه کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یک شنبه اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزې تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو ترڅنګ دوه دېرش ماشومان هم شامل دي چې په ډېر بد روغتیایي وضعیت کې دي په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی ټپیانې سوي او سم حرکت نسي کولی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بې کوره سوي کسان ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو ترڅنګ پاتې دي اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا حماس ډله او د روغتون کارکوونکي ردوي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي غزې تړانګه او لویدیځ غاړه باید تری واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتز ل خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه د جرمني د حکومت مرستيال وایاندې کریستین هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي صدر اعظم شولتز په غزې تړانګه کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ د جرمني خبري اجنس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداري ورکړ چې ایران باید د غزې تړانګې په جګړه کې شکیل نسی غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې شکیل سی باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینه په خپل د اسرائیل رژیم غواړي حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړۍ دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت سروان ته بخښ شو.
د امریکا د سوریه انسټیټیوټ د افغانستان پر اقتصادي وضعیت یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې په افغانستان کې د ثبات نشیلیدل کیږي، لدی کبله چې بشری مرستې په کمی دودي په دې هیواد کې یو وار بیا بحران تازه کیږي. په دې شننه کې وړاندې راغلی له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې طالبان واکمن دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی او تر نورو بېوزلو هیوادونو زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. په تیر یو کال کې وضعیت تر یوه حده ښه شوی، خو له بده مرخه اقتصادي شرایط خرابې شي او تر یوه حده ښه شوی اقتصاد بیا مخ په ځوړ دی. د امریکا د سولید انسټیټیوټ پر اساس په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نفوس وده په زیاتېدو ده، ورسره پاکستان سلګونه زره افغانان له خپلې خاورې باسي. دا په داسې حال کې ده چې بیروزګاري او په پراخه پیمانه بېوزدي دومره ډېره ده چې اکثره افغانان لا هم د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي اړتیاو د برابرولو وس نه لري. د امریکا د سولید انسټیټیوټ په شننه کې د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت د بندیز په تړه ویل شوی چې له دې ترکه افغان کارپنګرو د کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر ترلاسه کول، چې د بندیز له کبله یې عاید څه باندې 1 میلیارد ډالر ته راکښته شوی او دا په داسې حال کې چې هیڅ متبادل ورنه کړل شو. د امریکا د سولید انسټیټیوټ په وینا دا به د افغان کارپنګرو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي. په همدې منځ کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 400,000 افغان کډوالو ستنول به د دغه هیواد ستونزې لا ډېرې کړي، ځکه چې دا کسان په ډېر نامناسب وخت کې استل کیږي. د دغه انسټیټیوټ په شننه کې راغلی چې په افغانستان کې د انفلاسیون مخه نیول شوې چې طالبان ورته خوشاله دي، ځکه چې د جنسونو بیې ورسره ټیټې شوې، خو حقیقت دا دی چې دا ښه خبر نه دی، ځکه چې له دې سره به په مجموع کې د اقتصاد ارزښت ټیټ او بیروزګاري لا ډېره او د حکومت عاید کم شي. پر دې سربیره د افغانستان صادرات په کمیدو دي. مثلا کله چې پاکستان د انرژي له کمواله سره مخامخ وو او په نړۍ کې د سکرو بیه لوړه وه، له افغانستان څخه په پراخه پیمانه سکاره وارد کړل، خو اوس داسې ښکاري چې په نړیوالو بازارونو کې د بیو د بدلون له کبله وضعیت بدل شوی دی. د دغه انسټیټیوټ پر اساس طالبانو د خپل حکومت په لومړیو 2 کلونو کې د مالیو په ټولولو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو که اقتصاد په ټپه ولاړ وي په عوایدو کې دا وده کمی شي.
نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ د کندهار یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د عامه تشنابونو د کموالي خبره کوي. د دې ښار اوسیدونکي وایي د رفع حاجت او د سکول لپاره د عامه تشنابونو د کموالي له امله زیات وخت خلک مجبوریږي چې د لویو لارو پر سر رفع حاجت وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
کندهار د نفوس له لحاظه د افغانستان شپږم ولایت د شهر کې د رفی حاجت او اودس کول لپاره د عامه تشنابونو د کموالي لامل خلګار کیږي چې زیات وخت کیلومتر لیري د لوی مسجدونو په تشنابونو او یا هم د لوی لارو پر سر خپل حاجت رفع کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي د دغه ستونزې سره تر ټولو ډیر دکانداران او د اطرافو راغلي خلک مخوي. خلک له شهروالۍ غوښتنه کوي چې په بازارونو او د شهر په بیلابیلو سیمو کې عامه تشنابونه جوړ کړي.
منم فرید احمد دی او امت شنبونه خو نسته، اکثر خلک سارا و سراجی نو دلته په بازار کې دا ځای نور ته معلومی چې خپل د دکانداران دي، دا شاوخوا خلک دي دلته په بار پردار ځای نه کښېني، ورور جانه د هر ځای بې نزاکتي دی، مردار خورګي و دغه جوړې. نو چې امت شنبونه جوړ شي دا خو ډېر ښه کار دی چې څاروالۍ د خواسه وشي، خلک به وساسي او د خلک شراجي د اطراف سره د لیرې لیرې ځای وسه هغه به هم مساعي.
د کندهار اوسیدونکی منظور احمد مینم. شنافونه نسته، د اودسو ځایونه نسته، د اجاد ځایونه نسته، نو اوس هر سړی په دې باندې اوګاره دی او نسي کولی چې مثلا یو ضرورت ورته تیر شي، دی خپل ضرورت اجرا کړي. د سړک پر غاړه کښېني، دلته عاجزي هم تېرېږي، سړی خپل هم شرمېږي چې کښېني.
د کندهار یو بل اوسیدونکی ګل احمد ریګوال د کندهار هرات او کندهار کابل پر لوی لارو د تشنابونو نه موجودیت ته په اشاره دا یو لوی جدي ستونزه بولي او وایي پر دغه لویو لارو د تګ راتګ پر مهال چې ساعتونه وخت نیسي د تشنابونو نه موجودیت د نارینه وو تر څنګ د میرمنو او ماشومانو لپاره یو ځوروونکی حالت رامنځته کړي.
د هرات کندهار لوی لار، کندهار کابل لوی لار، کندهار بوتک لوی لار چې د ورځې په زرګونو خلک تګ راتک پر کوي، خوندي عامه تشنابونه نه لري، چې دا په یویشتمه پیړۍ کې زموږ دپاره ډېر د شرم خبره ده. کله چې خلک په ښارونو او ولسوالیو په ښارونو او لوی لارو پر سر باندې خپل ضرورت فکر کوي، زموږ داسې خلک دي دستي وایي چې دا خو د کلتور خلاف کار دی، خو دا فکر نه کوي چې زموږ حکومتونو، تجارانو او موږ د دې فرهنګ د خوندي ساتلو لپاره څه کړي دي.
روغتیا پالان هم په ښار او په کلیوالي سیمو کې د تشنابونو نشتون یو لویه ستونزه بولي. د کندهار یو ډاکټر زبیح الله فیضی وایي په آزاد هوا کې رفیع حاجت پوره کول نه یوازې د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي، بلکې زیاتې ناروغۍ هم رامنځته کوي.
په آزاد هوا کې قضایي حاجت پوره کول یا هم هغه تشنابونه یا مرتش چې په عام اسلامه قانون ورته وایي چې دغه پیته مواد کوڅو ته وځي یا مځکو ته وځي، د دې تاوانونه ډېر دي او مختلف امراض رامنځته کوي، خصوصا په هضمي سیستم کې چې هغه د اسهالاتو سبب کیږي، د کولمو چینجان چې په کوچنیانو کې زیات عام دي پیدا کیږي، د مورکې تفه ده چې هم د دغه څخه پیدا کیږي، ژړی دي چې د دې څخه پیدا کیږي، یا ځینې د سترګو امراض دي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان په ښار کې د عامه تشنابونو د ډېرېدو ژمنه کوي. د دغه ښاروالۍ ویان صفی الله عاصم وایي دا مهال د کندهار ښار په یو شمېر برخو کې عامه تشنابونه سته، خو په راتلونکي کې به د اړتیا سره سم د ښار په نورو برخو کې هم جوړ سي.
په پلان کې لرو په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت وي، په هغه ځای کې به هم انشاءالله په راتلونکي کې پلان دا دی چې نور عامه تشنابونه به هم جوړیږي. د دغه تشنابونو په جوړېدلو سره یا څه چې مخکې جوړ شوي دي یا اوس جوړیږي، په دې سره به د ډېرو هېوادوالو ستونزې حل سي. په هغه ساحو کې چې لاسرسی نورو تشنابونو ته نه وي، نو ښاروالي به انشاءالله تشنابونه جوړوي او د عامو هېوادوالو ډېرې ستونزې به ورسره حل سي.
نن د نومبر 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. ملګرو ملتونو تیر کال د دغې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړیواله کچه 3.6 میلیارد وګړي خوندي یا معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام فاینل لوبې ته مخه کړو. د هند او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده، هند اوس توپ وهنه کوي. نور بل خپل سپورتي خبريال بختیار ساحل نه واورو. ساحل صاحب، لوبه څنګه روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه. تر دې دمه د 15 خورونو لوبه بشپړه شوې ده. هند 215 منډې کړي دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په نننۍ لوبه کې آسترالیا د لوبې پچا ګټلې او هند ته د لوبې یا د توپ وهنې بلنه ورکړي. که څه هم د هند لپاره روهیت شرما ښه پایل کړی و، خو هغه چې اوس وزید هغه نه وروسته ویراټ کوهلی او کیل راهول لوبه ترې وه بریده وغځوله، خو د هغې دواړو تر سوځېدو وروسته هېڅ هندي توپ وهونکو په سمه توګه ذمواري نه ده اخیستې، نو ځکه یې ټول اته لوبغاړي ایله په 215 منډو سوځېدلي دي. باید ووایي چې د آسترالیا چټکو توپ اچوونکو هم له ډېر ښه ویریشن سره توپ اچونه کړې ده، چې په هغې کې میچل سټاک درې لوبغاړي سوځولي دي او لوبډل مشر پاټ کمنز بیا دوه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د آسترالیا د لوبډل مشر پاټ کمنز له لوري د توپ اچوونکو استعمال په ډېر ښه شکل شوی، چې هغه په ورو توپ اچوونکو باندې هم ډېره ښه توپ اچونه کړې ده، چې ادم زم په پکې په لس اورونو کې 40 همدارنګه میکسویل 15 او داسې ټریویس هیډ نه هم هغه استفاده کړې ده. دغه ویکټي ریپورت دا وایي، د ویکټي ریپورت کې راغلي کچېرې تر 250 پورې منډې هند وکړی شي، نو دا به یو ښه لوبه یو ښه پایلوبه وي، یعنی په اسانۍ به دغومره منډې پوره کېدل امکان نه لري. او یو ښه پیلو به تر سره شي.
ډیر مننه د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحلو چې د هند او د استرالیا